د شپې 9 بجې او 1:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهم نیمایي کې 15 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 1.5 لک افغانانو په ګډون پیل شوی دی. د کورونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 1.6 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلی دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د استلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه استل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پیل راهیسې شاوخوا 9000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پرېښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش یې د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جک پوړي چارواکي به د ناټو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناټو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناټو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملي ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملي اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کیږي. طالبانو د تیر سیشن به پورس په لغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم له مخې قصاص کړ. د 15 کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جماعت په انګړ کې د خلکو په مخ کې په ډزو وشتل شو. دا د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې د قصاص حکم پرې عملي کوي.
طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملي کړی و. د طالبانو سره محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی. د دې محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي. په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو. ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مصباح او د دینی چارو پو لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړه ملمنو ته خراج لاس توایو. خغلی مصباح صاحب، لمړی به تاسو در شو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پیل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي. ستاسو په نظر د شریعت پلی کېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نن نه کې هیله وړاندې کوم. اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر پخوانه حاکم او حاکمه ده. د منګه په تیرو قوانینو کې لکه د 1920 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې به د شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذېدلای. د جزا په کوټ کې په جزایي مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود، قصاص او دیت به خپل ځایوي یعنی تطبیق به وشي، خو محاکم مو کې بیا د تعزیری مجازات و بحث دش. تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي. نو په دې اساس موږ ویلی شو چې په محاکمو کې له پخوا هم دا موارد ول، ولی د شرعي احکام و شرعي مجازات و بحث ډیر حساس او نازک ده. لکه په خپل شریعت کې دا ویل شوی دی چې حدود تاسو په شبهات باندې لمنځ، یعنی حدود په شبهات لمنځ دي. شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی، افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته اوسي او شفافه اوسي، شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي، په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري. تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري. لکه په فرامین باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي. د مجازات او د پروسې د محاکمې په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده. نو چې کچیر ته عادلانه نه ده، هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق ته پکې تړلی ده، نو د دې په حق له د عدالت د تامین کې قطعا شک وجود لري. نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق له لازمه ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي، زنګ پکې راولي. او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
بله، من نه مصباح عزیزی صاحب تاسو ته درجو. لکه څنګه چې مصباح صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تامین لپاره هغه لازم شرایط باید برابر وي، اوس نه دي برابر. که هم مصباح صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانینو او نور قوانینو، تاسو څه پکې وایي؟ د طالبانو د مشر مولا هیبت الله اخونزاده د دغه وروستیو څرګندونو په باب چې ویلي دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته او مصباح صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږ برنامه ته سلام علیکم وایم او د تاسو نه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلنه را کړی دي او د دې برنامه کې ان شاء الله د وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دي او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دي، یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مساحت مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړی دی چې دا په افغانستان کې په اول وار دا دا د شریعت د تطبیق کولو بلخره زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساسا نه لري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې د نافذه قوانین چې دي د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د هغوی په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیما ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوویشتو میاشتو په واک منی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځینې نور سزاګانې تطبیقیږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هر کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق بالاخره مجرم نه دي. په حق وخت بالاخره نفر مجرم بالاخره ګنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخره په هغه باندې بلخره د حکم بلخره مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزي صاحب، کړي طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوا نه فیصله شوی، ورسته فیصله مولا حبت الله اخندزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغو محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
داسي چې هر متهم حق لري چې له خپل ځان نه دفاع وکړي، او په دې کې درې محاکمه کې، محاکمې ابتدایي کې دي، مرافعه کې دي او استیناف کې دي. په دې درې محاکمه کې متهم حقوق لري چې حق وکیل ونیسي. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نه لري. هغه کسان چې متهم په جرم کې دي، هغوی ته تر فشار باندې، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په هغوی باندې اعترافات اخیستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر چې متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اغا تا تعذیر وکی، اغا تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا احساس برنابانده دا محاکم ترسره نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه پسرات با حاکم بانده بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی و در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پر اونا که حقوی باندی نپویدید. هر شخص حقوی تا بالاخره فکر ویدید چی دا بالاخره متندی بالاخره در اسلام پنام که به حقوی باندی بالاخره تعذیرات او بالاخره قصاص اجراتی گید.
مننه عزیز صاحب. مس با صاحب، کراشو هم دغه خبره ته چې مخکی عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږي چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي. دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي، آیا له مشروعیت څخه برخمن دي؟ آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي؟ مدافع وکیل لري نه لري؟ آیا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي؟
و ډیره مهمه مسله ګوري، دلته څو خبرې دي. کله حدودو د قصاص او د دیات بحث له حقوقي اړخو کوو، حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او و اتیام او نه اتیام آیات کې دا بحث واضح شوی ده او دا شرعي نصوص دي دا ستونزه حل ده. مګر مشکل اساسي بیلته د قانونیت له اړخه په تطبیق د مجازات کې ده، په پروسیجر د محاکماتي کې ده. اصل په حقوقو کې وای کچیرته یو محاکمه منګه عادلانه ګرځو، دلته څو اساسي رکن دي او د دې ترڅنګ یو څه شرایط دي چې په یو محاکمه کې باید په نظر کې ونیول شي. د ارکانو په جمله کې په یو قضیه کې د یو مستقل قاضي دي چې د قانون پر بنسټ باندې اوسي، د یو مستقل څارنوال او د دې ترڅنګ متهم او ترڅنګ مدافع وکیل، دغه مثلث ډیر مهم ده. یعنی متهم ته اساسي حق چې موږ د 2023 کال په اساسي قانون په 23 ماده کې په بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې، د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې موږ د برات زمه حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې تر څو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم ونه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده. د دغه اصل مراتول دي اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دي، یا به اقرار یا به د شهود موضوع وسی. نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده، او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد. اوس پښتو وضعیت کې د دغه ټولو مواردو لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي. هغه په دې چې دغه خپل نهادونه چې عدالت تامین کی، چې هغه ستره محکمه ده، عدلی وزارت ده، لوی څارنوالي ده، د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده، دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای وو، 15 وکیلانو کار کوي، دای مدغم ک به تعدلی وزارت تل ک په خوا هم اندسی وو. لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دی او ضعیف نهایت جوړ کړای دی. قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی، هغه تلل دی یو کس قاضی ده، درې څلور مفتیان دي، او هغه هم ملایان دی، له مدرسې فارغ دی، تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې، داستون زده. بیرته کراشو قانونیت ته، قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسې بل فرمان، د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه، ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده. د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدله، د عادي قوانینو مرجع پارلمان و. په دې کې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده. اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناست ده، فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای، هغه به 30 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي. دا لړۍ نو د قانون له لحاظه، د افراد له لحاظه، چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی، پوی کسان وسی، هغه البته قاضیان دي، هغه ولارد له پخوانی قاضیان ټول په کور کې ناستل. نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي، عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې. نو عدالت نشه تامینېدلی.
مننه امس باسب عزیزی صاحب، کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل، د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غ نړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي. دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي، معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونونو ته هم متعهد دی، او طالبانو هم ویلي چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض له شریعت سره اړخ لګوي، د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغوی تطبیق نکی، بلکه حتی صلاحیت د تطبیق هم نلري. لکه چې مسپاس را ویلی، دا که کسان چې د قاضی په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي، هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي. ځکه یو د پشریات باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش
علی راغلی دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو بحث قد کو موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کاو د عدالت کلک ملاتړ کاو په ډیرو غوسمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله ولی
نه
دا څه نه دا څه دا 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 دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا
دا دا
دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا دا تقضا که هم فساد موجود بود. هر تا هم شریعت سلپسل تطبیق نکیده. او سم خود در شریعت در سیمبول پنام کده. در شریعت پنام که عدالت تر پخولان دیده اوست. یعنی حق کسان چه دستلا در شریعت ادعا کهید شریعت درسی وایی. در حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود اشتباهات. طول حدود لکه حتی قصاد. ده زنا حکم، ده شرب خمر، ده لواد، ده طول بالاخره جرائم چی دی؟ به شبهات که بالاخره دقیقی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری هر صبح چی حقوی تا به صلاح ده متهم پر شکل حقوی تا لاسرافی حقوی بیل به صلاح ده محاکمه سلاسی نه، بیل تحقیق نه، بیل وکیل مدافع نه بلاخت تاقوی باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدیقی دو اصلا دین پتی ندی راقلی چه خلق تا وجنید در دین اصلی رسالت در پیغمبر اصلی رسالت در خلق و در احیادی یعنی در حیات حفظ کول دی داد اساسی مقصد در شریعت در حیات حفظ کول دی داستی ندی چه بلاخر خلق به صلاح وجنی حیال داست هید که بلکم تل قصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که در اصلا په قصاص باندې په ټول بل خلق د بل حیات په اصلا د حیات په توګه امکان شو دي مګر دا څه چې حق کسان حق مجرم کسان حق جنایتکاران حق آدم کشان چې واقعا چې د محکمې زیرسوا په اساس باندې مجرم کنل کې چې په هغوی باندې قصاص تطبیق شي نه به هر متهم چې بالاخره په دیز له طی مراحل نه بالاخره په هغوی باندې قصاص تعقیل شي
مننه مصباح صاحب داسې د مختلف لورو څخه داسې پښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي که په دې اړه رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانش تاکل کیگی کم اساس بنده
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده افغانستان کی منگا مدنی موارد بلی. لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو دی مدنی مواردو کی منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پانزو کال که جور شوید سلو رو فقه نه بکی طول موارد به نظر کنی بل چی بیدی دی جزایی مواردو کی دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نه اخستل چی بیدی او شخصی احوالو کی دی اندغه اساسی قانون پا دیر لسو دوتا امکان اساسی قانون پر بانسد د اهل تشیو لپاره هم شخصي موارد لکه نکاح او طلاق او د تورته مواردو کې هغه به دي جعفری فقه موارد هم په نظر کې وشي بي نو دغه د جزا کود چې بازار ولس کې نافذ شو او د دین مخ کې چې په 1950 کال کې هغه بل په خوانه د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي ویدی دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولې ساده شي ویدی اوس مونږ خو یو بل مشکل دا لرو چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د مونږ ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نه حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي وس مثلا شرح مجلات الاحکام سید شرح مجلات الاحکام دغه ول اساس خلاص و مادی چې وی د په دغه جریان کې هم مفتک تللی مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شي وی دي دا قانون چې جوړ شوی ده د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو د اقتصاد پوهانو د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډردونه هم په نظر کې نیول شوی ول نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجع چې د شریعت ده یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي خلک نه مني اساسات سره په ټکر کې وسی نو په دې اساس باندې د شته قوانین د دوه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس غټه ستونزه همدا ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دي قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به یو موضوع کې یو ستونزه پیدا شوه قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي
مثلا ډیر وخت نه لرو
راغلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لرو کله زر لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دي هغه حقوقي پوهه نه لري هغه شته یعنی د وضعیت او هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تامینېږي تر ټولو عمده ستونزه هم ده کده
مننه مس واسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمې ویلي چې یو 15 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي
زما په نظر خو تا د ایدای یوازې په حکم نه دي چې د غیر قانوني به سلا په شکل کیږي یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په تاسو په قریجات کې په ما سوج خارون کې په ولسوالي او کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دید یعنی داستی داستی یعنی دوست بدن نو و دی وضعیت داستی بد حالت دیچی یعنی چه مملکت دیده و دخلات قانون موجوده قانون اساسی نشته بکن مقتضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته یعنی در حقوی پرای هر چی چقواری و کوید دا مشکل دادی
عزیز صاحب کلن را ته وایي چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدامېده په اعلامیه کې د طالبانو لخوا ویل شوي و چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې دا د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي فکر کوئ چې دغسې سزاګانو عملي کېدلو څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي
دا سړي چې موږ خو بسرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د کودقت او د کوشتار په افغانستان کې بدی تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به اصطلاح کارونه به لخوا جریان درلوده دا په خلکو باندې بد اغیز لري روحن بد اغیز لري فکرن بد اغیز لري او به اصطلاح د احساساتو لخوا بد اغیز لري د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي شریعت پرناکی دا خلق پایی منی مطلب داس کارونه اصلا دا شریعت لخوانه دا نکیدی دا مشکل دادی چې حقوی بسرا دا اخبول نظر او سلقی او ذوق او دا بسرا سوء برداشت که دیل آخر داس کارونه تفسده که او مسلمه که دا بیل آخر دا اسلام هم علتا با دنیا که بسرا بد شعری معرفی که خلقت هم اقدمان که او بیل آخر دا کارم دا غسین دا که پر رشتیاتو که چې دا اسلام پرناکي خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وګورئ دا خو مشکل نه ده ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان دغه ملت مسلمان دي او دا داسې چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ولی دا پروسه د اول تر اخر په لور په غلط بنسټ سلام الله دا پروسه غلطه او دا عملیه دا ټول د لغره د اکاونټ او د شریعت لپاره
مننه کور ودان د دینی چارو پور لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال عبدالسبحان مسباچ د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.